ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن چهارشنبه ده، د مریض څلور سوه دیاتلس سوه څلور سوم، د حمل څلورمه، او د میلادي 2021 د مارچ څلورویشتمه. طالبان په پنځو میاشتو کې د انتخاباتو وبخشي طالبان په شپږو میاشتو کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غني احتمالي طرح ردوي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دیو نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د خبرونو اوریدو ته رابولم. ټاکل شوی ده چې نن د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان پر سولې خبرې وکړې، او په هنګري کې په څلورویشت ساعتونو کې 225 تنه له کورونا وبام مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کمال خان بند نن د وری په څلورمه پرانستل کیږي. د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې وایان نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده کمال خان بند د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي.
دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا افرانست او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کمال خان بند په واسطه به د نیمروز ټولې خړې دښتې زرغونې شي، او په لکونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابره شي.
د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د یو لکو څلور اویا زره هکتار مځکه د خړو بولو وړتیا لري، او ترڅنګ 9 میگاواټ برېښنا تولیدولی شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې په خبرو کې د داسې یو پراخ بنسټ بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د کمیسون پرون په یو بیان کې د سولې په بهیر کې یو شمېر موارد ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د سولې په بهیر کې د ټولنې د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لشتر لږه ډېر سلني، او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په مذاکراتو کې له شامل خو غواړي چې پر یادو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر خپل ټویټر پانه له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی لغړی حبیبي سرابي سره د یونما د برستيال مشر میت نیود سندل د خبر ورکړي. یونما وایي چې په دې کتنه کې د سولې د پیوړی کولو لپاره د فرصتونو نو د شزو ځوانانو لژکیو او د جګړې د قربانیانو د ګډون په اړه بحث وشو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپایي ټولنې پر خپل ټویټر پانه د دې دوو چارواکو د کتنې خبر ورکړی، او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په کوربه توپ جوړی شي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوس ملاتړ په ماموریت کې تر ټولو د ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتون کړي، او په دې برخه کې له افغانانو سره ګډ کار کوي. د بوریلا او چاوش اوغلو د خبرو نور جزئیات نه دی ورکړی شوی. ترک چارواکو تایید کړی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرنس کوربه وي. متحدو ایالاتونو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزو کانفرنسونو هرکلی کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیز هیوادونه باید د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري کوي. د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون سه شنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې همدارستنګار وکړ چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اټلانټیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په بروکسل ته رسیدو سره سم وویل چې د چین پوځي ظهور او د لویدیز د بې ثباته کولو لپاره د روسیې هڅې هغه ګواښونه دي چې ناټو یې یو ځای کېدو ته مجبوره کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخت خبره شوه، یو ځل بیا د اروپا او شمالي امریکا د اړیکو پر دوام ټینګار وشو. هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 ناروغي لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. له دې اعلان وروسته د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د دې هیواد د ځینو اقتصادي برخو د بیا فعالولو پریکړه وځندوله. هنګری پرون سه شنبه په څلورویشت ساعتونو کې د 225 کسانو مړینه اعلان کړه. دا شمیر په داسې حال کې خپریږي چې په کووید 19 ناروغۍ خورا زیات اخته کسان د مصنوعي تنفس د ترلاسه کولو لپاره په روغتونونو کې بستري دي. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویان هڅه کوي د کرملین پر ضد یو ځل بیا پراخ اعتراضونه پیل کړي. دا د ناوالنی د خوشي کولو لپاره د هڅو یوه نوې لړۍ بلل شوې ده. په هغه بیان کې چې پرون د مارچ په درویشتمه د ناوالنی پر رسمي ویبپاڼه خپره شوه ویل شوي، وروسته له دې چې لږ تر لږه 15 لکه کسان په دې اعتراضونو کې ګډون ته لیوالتیا وښیي، د مظاهرو نیټه او ځای به اعلان شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 3. هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 42 ټیټه 14.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. طالبانو په شپږو میاشتو کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر غنی طرحه رد کړه.
موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو، نو په غلارو باندې ځوسې نتیجه نه ده ورکړې.
ملګر ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د اور کم غشتنه وکړه. د کونړ اوسیدونکو وایي حکومت پر کونړ سین بندونه جوړ کړي، خو دغه ولایت والی وایي
پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سین باندې همدارنګه شیل په اسمار کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د یو بل د دفاع ژمنه تازه کړه. پر دې سربیره په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او په منځنۍ صفه 12 پښنی وی په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. زه اسمت ساروانیم او د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو په افغانستان کې د احتمالي وختي انتخاباتو په اړه خبرګون شوډله. دوی ویلي هیڅ کله به په هغه بهیر کې ګډون و نه کړی چې په تیر وخت کې د پراخو درغلیو تورونه پرې لګیدل دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست یو سرچینې پرون وویل اشرف غنی په ترکیه کې جوړیدونکو غونډې ته د سولې داسې یو طرح وړاندې کړی چې له وخت مخکې انتخابات هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
طالبان وایي د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه وروستۍ پریکړه به په قطر کې د دواړو خواوو د مرکچی پلاو په خبرو کې کیږي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا څرګندونې پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. د مجاهد څرګندونې د هغه راپور په غبرګون کې وی چې وایي ولسمشر اشرف غنی به د له وخته مخکې انتخاباتو مسله د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه کې په جوړیدونکو غونډه کې مطرح کړي. د جمهوریت ریاست یو جګپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي پرون ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر اشرف غنی به د سولې لپاره خپل طرحه د ترکیه غونډې ته وړاندې کړي. په دې طرحه کې ویل شوی دی چې که طالبان پر اوربان موافقه وکړي، نو له موافقې وروسته د شپږو میاشتو په ترڅ کې به له وخت مخکې انتخابات وشي. خو زبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان تیرو انتخاباتي تجربو ته په پام سره به طالبان هیڅکله په داسې یو بهیر کې برخه ونه اخلي.
د انتخاباتو پروسې د امریکایي اشغال نه په دې خو شل کال کېږي مکرر ډول باندې تجربه شوی دي، هغه ناکامي شوی دي. بیل د دې خلکو لاراونه بد استفاده وسی او درغلي وسی، بل څه د افغانانو مختنه دی راغلي. بناان موږ هیڅ کلام په ناکامو پروسو باندې نه تکیه کوو، نو په غلارو باندې ځوسه نتیجه نه ده ورکړي.
د جمهوریت ریاست سرچینی وویل د هغې طرح له مخې چې ولسمشر د ترکیه غونډې ته وړاندې کوي، اوسنی حکومت به چې ښاغلی غنی مشري کوي د سولې د حکومت په توګه کار ته دوام ورکړي. سرچینه زیاتوي چې په افغانستان کې له وخت مخکې انتخابات د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبان له انتخاباتو مخکې د یوه میکانیزم په اساس کولای شي د سولې په حکومت کې ګډون وکړي، وزارتونه او ریاستونه اداره کړي او جنگیالي باید افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي. د دې چارواکي په وینا پر دې هم بحث کیدای شي چې د طالبانو استازو ته به په پارلمان او حکومت کې په کومه کچه ونډه ورکول کیږي. د ارګ دا سرچینه هم دراز وای د دې لپاره چې له وخت مخکې انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیول شي او د طالبانو شکونه لري شي، ولسمشر غنی او دواړه مرستیالان به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر دا طرحه له امریکایي چارواکو سره شریکه شوې ده څو په دې اړه سلام مشورې وکړي. دا تر هدا سه محل وړاندې کیږي چې ټاکل شوی ترکیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په استازیتوب به څوک په دې غونډه کې برخه واخلي او دقیقه نیټه یې هم تر اوسه رسمن نه ده اعلان شوی، خو د ارګ د چارواکي وویل چې ښایي دا غونډه د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. د ترکیه د غونډې یادونه افغان ولسمشر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په لیک کې هم شوی و او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر چټکول بلل شوی و. ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا طرحه د طالب مشرانو تر غور لاندې ده، خو تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې د سولې یو طرحه وړاندې کړې و چې د موقت حکومت جوړېدلې یو برخه وه، خو ولسمشر غني تل ټینګار کړی چې واک به یوازې د انتخاباتو له لارې وسپاري.
له بل خوا ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د اور کم وشي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان اړوند کالنی راپور شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د جګړې ټول شکلې غاړې دي د تاوتریخوالي کچه ټیټه کړي. افغان حکومت د جګړې د زیاتوالي عامل طالبان بولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه یو ځل بیا د افغانستان د جګړې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو غوښتونکي دي. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیوبرا لاینز د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور کې جګړې شکیلې خواوې دي ژر تر ژره جګړه ختمه او نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ او هڅونې زیاتې کړي. په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې دي د داسې سولې لپاره هڅې او کار زیات سي چې د ښځو، ځوانانو، د جګړې د قربانیانو او د ټولنې د لږکۍ او حقونو پکښې کې ثابت ووسی. د ینوما په دغه راپور کې ټینګار سوی دي چې لا هم تاوتریخوالی په لوړه کچه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپیل سره لا هم دا کچه ټیټه نه بلکې لوړه سوې ده. ینما په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او متحده ایالاتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته پام وکړي او دا اوږده جګړه د پای ته ورسوي. خو د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وایي که څه هم طالبانو ته اوس د دوه هیله تړون وروسته اوس په افغانستان کې د جګړې پلمینې دي پاتې، خو دغه ډله بیا هم خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکوي.
د دوه هیله توافقنامې راورسه د افغانستان د خلکو تماده وشي طالبان به تاوتریخوالی ودرې دا جګړه شي نه مشروعیت لري او نه نور ورته بانی پاتې دا به ودرې. ولی طالبانو جګړې ته شدت ورکړی دا اوس یوازې د افغانستان د خلکو او نظام په وړاندې باندې جګړه کوي، ولسی خلک پنسته کوي.
افغان حکومت تر دې وړاندې په ځلونو ویلي و چې سوله او سیاسي حل لار د افغانستان جګړې ته د پای ټکی شوولای شي او همدارنګ ټینګار کړی چې د بهرنی ځواکونو وتل باید مسولانه وي. طالبان به وایي د دې لوري د تیر په پرتله جګړه او عملیات کم سوي. د دې کې دلی ویان زبی علماء جهاد ازادي راډیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او بنسټونه دي د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره دي له دغه هیواد د بهرنی ځواکونو پر وتلو فشار زیات کړي. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو غړی ماهر مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې نظر دی چې د افغانستان جګړه د نړۍ له وجدې جګړې څخه ده او په دې لړ کې د اکثر افغانانو په ځنګړې توګه د شوز او ماشومانو تلفات لوړ و او په خبرې چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي.
نو زمونږ هیله دا ده چې په افغانستان کې دغه جنگ په چې په دغه اواخرو کې په تیر شپږونه تر نهه میاشتونو کې چې ډېر زیات حالت بد شوی دی. د چسپکی ماینونه زیات شوي دي، د ښځو په مقابل کې ډېر زیات تاوتریخواله زیات شوی دی، د ژورنالستانو په مقابل کې تاوتریخواله زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو امریکا ته په یوه نوې طرحه کې د درې میاشتې اوربند وړاندیز کړي. د تیرې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه او ویلي وه چې د دغې طرحې له مخې به د جنګ د ټولو اړخونو له لورې به عملیات کمیږي، په دې شرط چې د دوی او امریکا ترمنځ د سولې او توافقنامې له مخې د بهرنیو ځواکونو وتلو اړوند مادې به پر خپل ټاکلي وخت عملي کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په هم ملالې بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې یو اس ای ټوډی په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: موږ نسو کولای په افغانستان کې بریالي سو، او د بایدن غوره اقدام دا دی چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هغه ضرب الاجل چې ټرمپ ټاکلی و له افغانستانه ووځي. د ټاکل سوي مودې او د هغې موافقې پر اساس چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ لاسلیک سو ټاکل سوی ده، په افغانستان کې د امریکا جګړه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی و، او ولسمشر جو بایدن هغه پر دې دنده پریښود. په مقاله کې لولو چې کچیرې په تړون کې ټاکل سوې نیټه پای ته ورسیږي، نو د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه به تر شلمې کلیزې یوازې یو څو میاشتې مخکې پای ته ورسیږي، خو په دې شرط چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. طالبان د تړون پر بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لا هم لوړه ده. ورځپاڼه دا پوښتنه کوي چې آیا ټاکل سوی ضرب الاجل به مراعات سي. په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن ویلي تر می میاشتې پورې به له افغانستانه د متحده ایالاتونو د سرتیرو وتل ګران وي، لکه څنګه چې په دې وروستیو کې څرګنده سوه په افغانستان کې د امریکا حضور تر هغه ډیر پیچلی دی لکه څنګه چې فکر کېده. دا په دې معنی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به تر هغه ډیر پیچلی کار وي چې مخکې فکر کېده. امریکایي مجلې نیوز ویک هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. متحده ایالات ته سپتمبر د ولسمې له حملې وروسته افغانستان ته ولاړ چې پر اسامه بن لادن او القاعده عدالت عملي کړي. د نیوز ویک په وینا شل کاله کېږي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي، او د اسامه بن لادن له وژل کېدو شاوخوا یوه لسیزه کېږي، او باید امریکایي ځواکونه ډېره موده مخکې له افغانستانه وتلي وای. نیوز ویک لیکي چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې به تروریستي تهدیدونه دوام لري، او د تروریستي حملو د مخنیوي او دفاع لپاره باید اقدامات وسي، خو امریکا نسي کولای په افغانستان، عراق یا هر بل هیواد کې چې تروریستي ډلې پکښې شته لسګونو کلونه پاتاسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې په ورځ په بروکسل کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه له ارزونه روانه ده، او په دې اړه د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې کوي.
نن په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستل کیږي. لبلی خو د کونړ اوسیدونکو وایي پیړی وشوي چې د سین له اوبو څخه یو افغان حکومت هم ګټه نه اخیسته. د دوی په خبره په زلونو ورسره ژمنې شوي چې په سین به برښنا کوټونه جوړیږي، خو دا ژمنې تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو.
دریپانزوس کلن نیاز محمد وای عمرې په همدی ارمان کې تیر شو چې حکومت با د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي.
کونړ سین ډیر اوبه لري او تر اوسه پورې د دې کونړ کې په هیڅ استفاده و نشي. د دریپانزوس کال کې یو مان تخم هم په اوې نشو چې پروګ شو خلکو ته تی ګټه ورسي. راتلونکي حکومتونه اوس برحال حکومت د دې لپاره یو خپ بندوبست وکړي چې په دې مونږ په جوړ کې زمکه په پروګ کې نو دا به د ټول افغانستان لپاره و.
د دوی په خبره چې له سین دی आवाज ولسونو په خپل لاسونو ویلې وستلی او یو څه زمکي پر خړوب کړی دی. کونړیان وای په تیرو حکومتي مشرانو کې یوازې سردار محمد داود خان لسیندونو د ګټه خستنې لپاره مټه را بډوهلې وي، خو هغه هم چا د وطن آبادی ته پرېنه خود نو ځکه اوبه بې مدیریت او شاړ ځمکه بې اوبو پاتې شوي. حاجی غلام الله وقار وای
اوبه بې مدیریت پاتې شوي، د داود خان په وخت کې پلانونه جوړ شوي چې دغه د کونړ سیند به مهاري کی، دلته به ساګي په ساحه کې، دلته سور تاق په ساحه کې به داسې لوی بندونه جوړیږي چې یوازې کونړ نه بلکې نړۍ ته به موږ دغه نه دغه صادرو.
په کونړ کې د اوبو د تنظیم چارو مسولین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي کچه په یو ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغری ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه یې لس تر 15 سلنې پورې د کونړ په کارنه کې لګېدلی او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه په وړیا توګه پاکستان ته ځي. د اوبو او برېښنا چارو کارپوهان وایي که د کونړ لسین د برېښنا بندونو او د ځمکو خړوبولو په برخه کې ګټه واخیستل شي نو ورسره به په افغانستان کې د پرمختګ او په ځان د بسیا کېدو انقلاب راشي. انجینر محمد ابراهیم:
کو افغان دولت د کونړ په سیند باندې برېښنا کوټونه جوړ کړي او دښتو ته نهرونه او د اوبو ویلې تیرې کړي، نو دې سره به په ګران هیواد کې صنعتي او زراعتي انقلاب راشي، خلک به کارخانې جوړې کړي، باغونه به جوړ کړي او زموږ ګران هیواد به د غلې، د سبزیجاتو او د میوجاتو په برخه کې په خپلو خپو ودرېږي.
د افغان حکومت مشران بیا وایي چې د اوبو مدیریت او ترې ګټه اخیستنه یې لومړیتوب دی او د همدې لپاره یې د وري څلورمه نیټه د اوبو د مدیریت په نوم نومولې ده. د دوی په خبره چې د اوبو د مدیریت د پلان سره سمې په یو شمیر بندونو کار پیل کړی چې له ډلې د کمال خان بند چارې بشپړې شوې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل د کونړ پر سیند کانالونو او څلورو وړو برېښنا کوټونو جوړولو پلان لري.
هغه ساحو کې چې هغه للمي ځمکې لري د هغې لپاره تې کانالونه پورته شي او هغه اوي ځمکې شي، په پلان کې لرو چې یو څلور واړه بندونه جوړ کړو چې هغه برق تولید کړي، چې د پیچ په سیند باندې همدارنګه په شیل په اسمار کې او نور هم بعضې ساحې موږ لرو چې 2 MW او یا له دې نه پورته برق تولیدولی شي.
کونړیان نه یوازې دا چې د چارواکو په خبرو او ژمنو بې باوره دي، ترې دا ګیله هم کوي چې جاپانی ډاکټر ناکامورا چې د ننګرهار سپیرو دښتو خړوبول لپاره مټه را بډوهلې وي د هغه ساتنې هم ونه کړه. په رڼا ورځ په ډک بازار او د والی د دفتر په 100 متره کې په ډزو ووژل شو او تر اوسه حکومت د قاتلینو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
او سم یو نړیواله موضوع: د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د 4 دورې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې د لومړي ځل لپاره د دې ټلوالي د غړیو هیوادونو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل احمد تکل باندې کوي.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه په بروکسل کې په خپل غونډه کې د پردیو د حملو پر وړاندې له یو بل څخه د دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ او په ډاګه یې کړه چې د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې به پراخوي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په خپل ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوی د غونډې هدف د شمالي امریکا او اروپا د اړیکو پر دوام ټینګار دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون په دې غونډه کې همداراز د ډلهیز دفاع پر اصل چې د ناټو د تړون په پنځمه ماده کې یادونه شوې هم د غړو هیوادونو پر هوټ ټینګار وشو. په دې ماده کې راغلی چې د ناټو پر یو غړي برید ته د ټلوالې پر ټولو غړو د برید په سترګه کتل کیږي. په غونډه کې یادونه وشوه چې د ناټو ډیر شو غړو د ټلوالې په لګښتونو کې د ونډې د اخیستو په برخه کې ښه پرمختګ وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د ناټو د ګډې دفاع پر ژمنه ټینګار وکړ.
I'm also confident that NATO has proven over many years.
زه ډاډایم او ناتو له کلونو راهیسې دا ثابته کړې چې موږ له یو بل څخه د دفاع او ساتنې په برخه کې خپلې اساسي دندې ته شمن یو. که څه هم کله ناکله خایز موږ ترمنځ اختلافونه هم وي.
بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بروکسل ته لومړی سفر و په پام کې لري چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره هم وګوري. ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې د ناټو له غړو سره د امریکا ترنګلي اړیکې ښه کړي. بلینکن وویل واشنگتن به له ناټو سره د اړیکو د پراخولو په برخه کې هڅه وکړي. د ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په څلور کلنه دوره کې د ناټو ځینو غړو د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو د اړیکو په برخه کې ځینې شکونه او پوښتنې درلودې. ټرمپ د ناټو پر غړو پرله پسې انتقاد کاوه چې د ټلوالې په لګښتونو کې د خپلې ونډې په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هغه ادعا کوله چې دا هیوادونه د امریکا یا د ټلوالې پوروړي دي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په پرونی غونډه کې دا ژمنه هم وکړه چې د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکو سیالیو پر وړاندې د ځان بدلولو ته به دوام ورکوي. دوی همدارا زیاتونه وکړه چې د روسیې یرغلیز اقدامات لا هم د یورو اتلانتیک د امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
دا هم د دې سات لاند خبرونه.
د کمال خان بند نن د وری په تلورمه رسمن ترانستل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولو چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د لویدیځ هیوادونه به د زیاتیدونکو ګواښونو او سیستماتیکي سیالۍ په وړاندې په خپلو کې همکاري وکړي. او هنګری پرون په یو ورځ د کووید 19 روغی لکبل د مړینو تر ټولو لوی شمیره ثبت کړه. زموږ اخلا اوسادي رادیو او ری داسادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
زمانو عبد الرحمن دی پهلوان ولایت کوی سپید ورسالین کار دا کتابخانه کار کوم کتابم.
څومره وخت شو دلته کار کوي؟
تقریبا بدونین کار وشو کتابو کار کوم اکیلی کنا دغه پولیو پټی کار او دی خانی وي اوس وینځل ته مصرفین
خلک یا خلینن سبا کتاب ول کنا
هو اکثر خلک سره بس کتاب سره شوق لري ته لکه چې واسه یو شي اخلي اوس موږ اساس یې بس د بعد مرغه اقتصادي ستونزې زیات دي کتاب ته اکثر وخت بس نه کیږي چې وای خلین
خپل هم کتاب ول
مخام راستل دا اوس لته راځي بس نه ویډیو ستوري کتاب خانه کې
یعنی تاسو رد نور ډیر کتابونه یې خېدی زما خو زړه ورته وشه چې سړی وخري ته مطالعه کینا
دا چې اکثر یې د نورمال مس راکې د تاسو دبل بای بچ بده او مت دې کوم پاش کنا کله یو کله کله بل کله بل مسونه نه پاتې شي
یعنی د سې مسلسله مطالعه نشه کوی چې کتاب ولولې
نه د څه په انده شي والله کې مکولا شوق مزیا تر سره نو اوس فعلا یو کتاب راغلم تاسو دا کتاب دا وګورم چې زیاده پانی وګورم بس شته دا دبل کتاب راغلم بل عمر نه غسر نه پاتې شي اخر کې بس ورست تیر شي دا سپاش بیا سپیر خو وخت دی
دا مطالعه اخر نه د دین شي نه د سادین شي
نه دین شي نه سادین شي پاتې شي واسه هر څه کې پاتې
ولې د سې کې در سره یې ولې یو کتاب نه ولې چې اخلاص کې بل کتاب ولې
دا ود اکثر وخت د مثال کتابونه مو سره زیات پاتې دي کنه په دې خاطر باندې او مصروف یو چې عام خلک چې کتابونه غواړي رښتیا زیات دي د کتابونو ورکو خپل هم د شپې باندې اکثر وخت کوم وخت یو ګورو کنه ورځ یې واسه نه کې یو ګورو
څنګه ده ل ژوند د ل کاروبار د خوشاله دلته
شکر الحمدلله اوس ډیر راضی یم ژوند ډیر ښه راضی یم
مننه خوشاله اوس
السلام علیکم
لدی سره زموږ دا خبری مجله پایتور سي د خود اوسادي رادیو خبرونه دوام لري
په څو شیبو کې بل خبري مجله لرو. دا خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې دا د استودیو ته راغلی.
تشکر سروان صاحب خاصنه.